سلامونه لس بجه شوی پا روانی و سات که دو رکوشو عزیزانو او دا ازادی میل مخ پروانی او ریدلی شی خوتر دیخ پروانو مخ که لند خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره بېګا دوهې ته لاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوی نن او سبا ترسره شي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنګټن له لورې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړې. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې.
په دې مجالسو کې به زموږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي. د امریکا له لوري چې د افغانستان حریم نقض کېږي د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغو د حکومت رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارد بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینټ نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې مطیع الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سرې او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیې کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د ولا ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې له پرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سیندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاوو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترنګ، کوټه، ورغنده په سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړې ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سیندونو په شاوخوا کې له اوسیدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دي د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سیندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي. او د ترکیه د استانبول ښار د والی دفتر د سوریې هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له 2 میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځل یې نومونه پکې ثبت شوي. د والی د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوریې ثبت شوي وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بېلابېلو خو په تیره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسیږي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو او پیداسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. ستاسو د نیکمرغه او سوکاله ژوند په هیله او په دې امید چې ټوله روغ او جوړ اوسئ درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختو کې د هغو اوریدونکو شمیر چې خپل پیغامونه موږ ته د واتساپ له لارې رالیږي یو څه ډېر سوی دي، چې دا ښه خبره ده. خو ځینې اوریدونکي په واتساپ کې یوازې د ورکسي نفر نوم وایي او یا هم د هغه نشانې، خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره نه یادوي چې دا پیغام بشپړ نه دی. ځکه چې کچیرې اوریدونکي ستاسو دغه ورکسوي عزیز پیدا کړي نو بیا د چا سره اړیکې ونیسي. نو ځکه تل دا په نظر کې ونیسي چې که د واتس اپ لاري او یا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري خپل پیغام ورلېږي، تل د ورکسوي کس د نوم، عمر او نشانه سربیره خپل نوم او د ټلیفون شمیره هم یاد کړی. مننه ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې مو د پیدا شوو کسانو کوم پیغام نه درلود، ځکه نو رابسو مستقیما به د ورکسوو عزیزانو د لټونکو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلامونه روشن صاحب، تاسو چې چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران دا درې نشې کېږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چا ته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرې برخه واخلي. سپرتاویا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، سپرتاویا څلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې، او روسي کې ریبا نمبر درته وایم، صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د روسي کې واټساپ شمېره وایمه، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسي کې درې، په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار مشرکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه نیکی هیلی دا د رادیو مینوال ټولو ته خاص ځنګړي سلامونه کوم، په دې هیله چې ټول ښه او د صحت جامع پرتن وي. ټلیفون لیکی ته راغلی یم، سرتاج ننګرهارې در سره یم، مزار شریف نه. دا چې یو ماما مې نادرکه شوی دی، هغه نومېږي نجیب الله، ذهني ستونزم لري، اعصاب یې لږ لږ کار نه کوي. نو که هر چا ته معلومات وي ما سره دی په دغې شمارو باندې برخه والی یعنی ګډونوال دي شي، شماره ورته تکراروم. لمړی ورته اریبا شماره وایم، صفر و سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه سلور.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم، نومه یې ورک عزیز ده، نبی صبح محمد یوسف نمیگی، گل زوی ده په کوم لا خیل ده، دا شل کال شاوخوا کې دل پیران کې نادرک سوی ده. کله هر چا سره حالی خدای د پار دې دا کومک کو کې کور کې زندگی ډر پټپ ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ور سره یې جگ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوی غټن کشنه وینو.
ګران ورور ملاخیر، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زه اوریدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمیره بیا تکراروم، درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوریه دی په نوم د سرګل، د وزیر زوی، درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمیره بیا تکراروم، صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قریا سدلان د پاریا بلات چلګزی د ولسوالی څخه ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه، تقریبا اته کاله کېږي چې د کور وتلی، په کور کې خوشکه کړی ولات للی دی زره کې نست. نور الله نومېږي، د پلار نوم میراجان اکا، او موږ خپل شپږ ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالای نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته یو واري پکت خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شناخته ولیدلی دي په الله خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زه پسې ورلم هلته مې پیدا نه کوي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره د یو ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8 او د نورالله نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرضی بولي که د میرګي مرضی بولي دغه یې درلودی مرضی و د پیری مرضی درلودی او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولي و دغه یې پر دغه لاس باندې داس کښکژلي و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني یې ورکومه خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللی نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باتریس ولایت دغدس ولسوالی بلکی سر تکریہ از ما یو خرایی دی اتو میاشت مخ کی وطلی دی دا کورا چا دا ایرام سپر تللی دی نو نادرا کدی نیا دا جون معلومات ستا نیم دا مارگ دیتس معلومات نستا کورانوی دیر خوشی ندا نوی روزی دی دا پلار نوی نازمین دی یعنی کنوی عبدالا دی کم باینزی دی مار ورو چی درک ولری پدا شمیری دی مر سر تماس بنی سی سپر آویا
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 0 0 8 8 8 5 1 2 شمېره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2
محمدین عثمان زوی ملک مدین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې 2 کاله مخکې لا درکه شوی دی نو نن چا زنګ راته وویل چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 شماره ځل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3 او بله شماره ده 0 8 0 8 3 5 3 2 شماره بیا وایم 0 8 0 8 3 5 2 مننه خیر دی سید ازادي ټول کار کوم غوښته مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ دا سړی حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ساده شماره راخسته تا به زنګ وي ته معلومات شوی دی
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله تاسو بخیر باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څوک معلومات لرې شماره یادوم هر یوه شماره درته وایم چې 0 وشپیتا شپک سلویخ شپک اویا شپک اویا او روشتر سفر و نه سفر نه و پینزا نه و پینزا اری باش مرا بیام ما سفر و شپک و وشپک وشپک یعنی سفر وشپیتا شپک سلویخ شپک اویا شپک اویا روشن شمارا در تیاده و ما سفر و نه پینزا
نه خدای زموږ ګران اوریدونکي د خپل ورکسوي عزیز پاکلا یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکلا معلومات ولري په دغه شمیره دې زنګ ووي 0004-1-0-5-3-2 شمیره ځل بیا تکراروم 0004-1-0-5-3-2
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم محمد اسلام دی. ما یو دا کازوی جلس میشت کیر چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: 0-9-4-9-5-1. دوهمه شمیره ده: 0-8-2-2-3. دریمه شمیره ده: 0-8-2-8-0-9-9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0-9-4-9-5-1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې غږ دی په خپله او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووي. 0-0-1-4-3-4-10. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نمې زرجان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهرباني سره دې زماتا په دې شمیره اډیکا ونیسی 0-0-4-3-2-9. بل شمیره ده 0-0-6-8-8-9. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رټل درنو او کډنمو ناردن ک کارکون ک ټټول امکاران ته سلامونه فدی لم سټول برکرو خوش خوشاله لاس د اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشن سي محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول ک پدی لم سټاس بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کیږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادهبات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبر خاص نسی کولی د ایران خواته یو موټروان سره تللی دی. نو دورې ورک څوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمیرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. همدغه شمیره ده چې واټساپ هم پرې شته. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0-0-1-4-2-8-1-9 یعنی 0-0-1-2-3-8-9. وسلام. زما پیغام په بار بار نشر.
ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست دی ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري اتم میاشت کیږي چې د خپل کور څخه نادره کسوي که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 1 3 1 4 5 3 0 1 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0 پدغش میرا دزمر سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اورېدونکو له هیله لرم چې راله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکال آرامه بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولی. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وهلی. زمونږ همدغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کچاله معلومات یا چالی دل منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی 0 1 0 0 5 2 9 شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 0 0 2 0 5 5 9 آخری کی 0 او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والې خامخه 0 1 3 9 1 3 3 5 دغه شمیره به یو ځل هم اعلانومه 0 1 9 9 1 3 3 آخری کی 5 بس باقی ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان دی. زه هم لري
السلام علیکم زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه چې د دغه زامن دي له شمسلاکه او د مجراکه ملسیان دي نشمس د سیمې څخه ورک شوي دي تقریبا 2.5 کاله به کېږي. معلومات لري معلومات ورته کېږي یا دوی خپل زموږ راغل دي لوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورڅخه د نوزاد ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه دي. زموږ سره د پدغه شمیرو کمرس ونیسي او د شمیرې ورته وایم چې 0 1 3 1 2 9 1 8 8 5 او بل شمیره د بیسین شمیره د په دې شمیرو له موږ سره تماس ګیرولی شي 0 1 0 3 5 1 8 4 3 4 په دغه دوه شمیرو سره د موږ سره کدی موږ غواړي معلومات ونیسي یا بل څه ته معلومات کیږي موږ ته زنګ ووهي تقریبا د 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کیږي. نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې د دې راډیو ته غوږی ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګلګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زیولحق د پلار نومی میر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پر تن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده هر چاته په اړه باندې معلومات دي. د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمیرو اړیکولی شي. اطلاعات شمیرو وایم 0 1 9 9 9 2 3 یعنی 0 و اته صفر نه نه و پنځه درې دوه شمیره یو ځل بیا وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه بلا سلات شمیره وایم صفر اووه سوه او دېرش پنځوس درې دېرش واتیا یعنی صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې اته و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو دې موږ سره ونیسي واټساپ شمیره هم وایم صفر اته اویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایي مارې با شماره ده واټساپ هم پې په حال صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنې صفر و اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بلا یې سالا شماره ده صفر اووه سوه اتاویا صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نهه. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسې ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځلس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر جسم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ زه حمزه لغونی مې لغمان له خاصه کې څه خیمه شي نه غره کې شو دې الهام فلم دا څنګه ورته ونه کې نو ته ورو په لازم یو شي چې ورو اته شي چې هغه نه ښه څنګه یو اته یعنی چې ورو یا اتیا نه وی شپه کوه تا دا په دې کې چې پیغام نه ترلاسه کوم خو په ما
درنو ویدونکو د همجه پیغام خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیدي. تاسو بیا هم دغه خبرونه ته خپل پیغامونه راولئ جی موږ درته خبرو. تر اتلونکو پروګرام پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان مختمو ګورنه.
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
خپل کور دی والو نه جوړو د خپل کور دی والو نه په زخم لپ کې اوبه اوړو لغرا لالو نه په زخم لپ کې اوبه اوړو لغرا لالو نه مګر لې په عشق نه زونه جوړو داخل زالو عمر لمین ڈاکٹر تجڑونا تانگے داخل زالو عمر لمین ڈاکٹر تجڑونا قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑ اتری محالونا مخبول کتو دے قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑ اتری محالونا مکر لے پریش کے لا سونا جوڑو دختل کور دے والونا جوڑو دختل کور دے والونا دل تل کانو تاو شروع دونا مکو اچو دختو وڑ ولی دی موجونا مکدغ رپو چڑونا چولی نکترونا مکو اچو دختو وڑ ولی دی موجونا مکدغ رپو چڑونا چولی نکترونا پو زخمی لپو کی اوبا اوڑو لغرا کرلی پیش کے لا سونا جوڑو دخت کول دے والونا جوڑو دخت کول دے والونا
دے آزادی ملما د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلما دی چې څه باندې شل کتابونه یې ژباړلي او دوه خپله لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپله لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې له انګریزي، سویډني او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلما پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پیل به له دې وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ دا ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه مریږي. پښتو به مثلا په دې څخه مریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځ ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله داسې دی چې زه خپل ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثر ما ته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ما ته خوند راکړی دی، او درغه د پرم خوشسوي دي چې زه ترجمه کوم وخت پر تیر کوم دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کارشکار سوي دي مګر خاص په دغه خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې ځکه دغه من څخه راوځي په دغه خطر باندې ما شطر راوړل دي چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای بیخي موضوع ته تاوان رسېدی موضوع څخه بل شی جوړ دی زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا د دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی د روح ته تاوان رسېدی امانت یوازې دا نه دی چې د موضوع مفهوم را انتقال کړه هغه الفاظ را انتقال کړه بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي د لیکنې سټایل ته هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کره واخلی مطلب د یو بل کیسه لیکوال د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې او هند پامک د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونو د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي د دې لپاره چې خپل دغه تاسو کې د خپل ټولنیز اساساتونو دغه تاسو کې د چوکاټ ته ورواچي نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی خلک به صرف الفاظ وایي دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي او دا امانت ته تاوان رسېږي یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیږې ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوشیږم بیا ترجمه کوم نو د اول ځل ویل ماته زما د معلومات په اضافه کې ترغه ترجمه تر پروسه ډېره فائده لري ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده د کوم اړخ څخه مهمه ده ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه تخنیکي اړخ ته وي د پاراګرافونو جوړښت ته په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته وي په هغه باندې د هغه تصنع څخه د ایستلو وي یعنې دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې یو کتاب که ته ژباړې باید تاسل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي خپله ژبه دې ښه زده کړي په خپله ژبه باندې ښه مرور ولري لیکنې ژبه باندې ښه برلاسې نو هغه مسایل چې ته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي کوم آمادګي چې تور ته نیسي هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلومات او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دوړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده اوله ژبه چې کوم کتاب دی دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده دوهمه ژبه چې ستا خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته یې ورته ترجمه کوې اوله ژبه او دوهمه ژبه په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېره ځایه پرې پوه وي باید داسې نو نه وي چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي اول دوار دا ډېره مهمه مسله مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوه وي هغه ژبه دومره زده یي چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي هغه دونه مهمه نه ده مګر که فرهنګي اثارو ته راځم ادبي اثارو ته راځم مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده او یا تاریخ ته راځو په دغو ژانرونو وه ترجمه ته راځو په دې صورت کې نو باید پر اول ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري امه باید تر ډېره پورې د هغه ژبې دغه اصلاحات بېلابېل اصلاحات څخه خبر وي خپل د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري دا ژبه باید الفاظو تر کچې څه زیات زده یي یعنی پر روح باندې پوهېږي بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اول ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي حکمت مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې تر شا احساسات دي د دې تر شا یو غټه کیسه ده د دې تر شا یو داستان پروت دی د دې تر شا انسانان دي په هغه باندې سره خلاصولو دپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي دا کفایت نه کوي مګر تر اول ژبې بیا په خپله ژبه کې په دومه ژبه کې پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اول ژبې ډېر مهم دی ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اول ژبې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې راتلی شي ناخو داګه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اول ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایریږي او ناخداګه د جملې او پاراګرافونو دغه ژبه دغه اول ژبې تر اغېز لاندې کېږي او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري د دې دپاره مطالعه ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیمه چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي د ښو مفکرو متفکرو لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي چې هم فکر ولري هم یو څه ولري یو محتوا یې یو څه روښانه وي او هم ښه نثر وي تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي یو مفهوم مختلف مفاهیم مثلا سختې جملې اسانه جملې دا څنګه مطلب سړی کولی شي او بېلابېلو حفاظو باندې ولیکي یعنی په دواړو ژبو کې مرور بېخي مهم دی خو په دوم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی
پرسته ځینې کسان د ټیکی په ټیکی ژباړې پلوي کوي ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی خپل ژبې ته یې واړوي په خپلو الفاظو او هغه د خپل ژبې ادبی جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړي په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی
زه بیا دغه اثر په دوه برخو باندې وایم یو تحقیقي اثر دی تخنیکي اثر دی او یو ادبي او مطلب دا اثر دی په ادبي اثرو کې چې ناول لنډ کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر او روح د نن کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بل پښه ده کله هغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو د متن دغه امانتداري چې ده دا دوه شیان دي یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوونه نه کول دي پټه لاسوونه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوونه باید ښکاره وي مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي مطلب که څه هم په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي زما خپله نه خوښېږي ادبي اثر ته د یوې کټګورۍ ته کراسو دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي بېخي ډېر تکرار نه سي ستړي کوونکی نه سي چې هلته باید د لیکوال وسخته باید توجه وسي نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي دوه بیلابیل سټایلونه لري که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې یو پاراګراف دی ولولې راوایخې په خپل سټایل باندې په خپل هغه مفهوم ولیکې که د بل دا ولیکې دا به ستا تخلیق سي دا به ستا سټایل او سبک سي نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک دا به یو سي دا به دوه جلا نه سي یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخړي ځان وساتي مفهوم را انتقال کړي نور امانت خلاص شو داس نه ده خو تحت لفظین باید نس یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلم په دغه اثر باندې غوښتل شوی یعنی مکمل پښتونی داس نه چې لنګور ته کمیسې د پښتو یو نور پښتو غو نکټه یو دا شانه مطلب د انګریزي او د نوري چې هغه څه به کارتون جوړیږي هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان توجه به شوی په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري
ځینی تجربه کار کسان چې ژباړه کوي ځینی وایي چې مثلا د خپل کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم مثلا خپل مور کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي هم فهم راسي ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي
دانو دار چا خپل سټایل دی یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساس یو څوک بل ډول باندې زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا ارڅ چې دی دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی پروډکټ بیا وروسته د پروسې د ختم وروسته چې څه وکړم بکړه کې واخیستل سي یو اونۍ دوه اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري میاشت چې بېخي هغه مسایل د چا هېر سي بیا وروسته راولاړ سي دا متن ولولي 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 څو ځله تکرار کړي ویلولي ویلولي د جملې سره کښته راپورته کړي تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو رواني د پراګرافونو رواني وو ته تاوان رسولی سکته دې پکې کړه واستې د هغه ځنې ایسته کې څه قلی کې څه قلی کې تر څو چې د روان سي د متن روان سي هر پراګراف روان سي یو پراګراف ته لوړ پراګراف ته لاندې پراګراف سره یو هغه کوم لازمي او منطقي او دغه چې د یو 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 رب چې دی هغه باید ولري لکه انسان چې خپل خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان سي یعنی کچېری داسې کېدلی سي کچېری امکان ولري چې امانت هم پکې زیانمن نه سي او څوک وکولی سي چې مطلب یو غټ پاراګراف یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې په پښتو کې یا لنډ کې او یا په څو برخو باندې وویشي ماته راماتي کې د پښتو قالب ته سم کې واقعا په دې کې صاحب نسبه دا ښه خبره ده خو که چېرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي نو بیا باید تر دې سره ډېر چیر سي بیا باید یو بل لار ورته وسنجي یو بل ډول باندې تخنیکی مسایل دي تخپل شبه په یوه د تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سم کې هم بیرته مفهوم په فکر راوخته یعنی دا سنه چې دا ماتوره ماتوالي منډون کې باید دا سنه چې مفهوم ته تعامل ورسیږي
په خپل لیکوالو ته تاسو سپارښتنه څه ده په دې خاطر چې سبب ورځې یک مقاله کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبه ته ژباړل کیږي دغه لیکوال کوم ټکی په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولای شي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي
هغه ډیر اسانه ده د لیکوال لپاره خو جملې لنډې او تکرار کم کی د معادل کلماتو استعمال څخه ډډه وکي مطلب یو مفهم چې په یو توری باندې رسیږي ضرور نه دی چې په تپه بغل کې بل هغه دغه معادل مسله ولیکي که جملې لنډې کې نقطه گزاري ته توجه کې کامه پر ځای استعمال کې ټکی پر ځای استعمال کې شارحه پر ځای باندې استعمال کې نو هغه مترجم لپاره بیا کار ډیر اسانه کوي هغه به دې کې نو ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه آیدل ته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده دا نیمه برخه د اولی نیمه برخه سره څونه تړاو لري دا اې درې مثال لري کنه لري یو ټول مکمل یو جمله ده یعنی دا نقطه گزاري ډېر مهم شی دی نه که چیرې یو نقطه ده مثلا کامه ده که چیرې ته یوې خاطر راوړې مفهم بیخي یو ثلاثه درجه اوړې که چیرې درې وتور ورواړې اپا ته بیا بیخي مفهم بلی خاطر اوړې نو دا نقطه گزاري وو او د جملې لندن اوس که څه دې شانت کلی کول توجه وکي بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ
ما خپل دا تجربه کړې ده تجربه په د لپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړې دي چې زه کوم کول څه مطلب د یوې ورځې کار په داسې سبا باندې زه ایډیټ کړی سم خو هغه زه ناکام شوم حتی دوه درې ورځې یو اونۍ وروسته مې نه پانې درې راولار سوې مې دا تیر برخه مې کتلې دي یا تیر برخه مې کتلې دي اصلا مې دا وس نه دی رسیدلې چې زه یو څه تقریبا فکر کراولم یو جمله ما تر ما ته کوم یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کوم یا یو جمله مطلب د تر سره و جوړ کړی سم ته ارڅه هیڅ صحیح ښکارا سوي دي ځکه زما له هم هغه پروسه په یاد وو ځین کې پاته و تر سره و نو دا هغه ما ته د اجازه نه راکول زه دا هغه تسي چې مطلب څونه په کار ده هغه زه عملي کوم نو بیا ما ځان سره وویل چې نه دا ګټه نه کوي دا بیرته عین هغه خبره ده دا د ترجمې پروسه ده ترجمې پروسه کې تسي نه کیږي ځکه دا یو پروسه ده باید مکمله وتړل شي دا چې وتړل شي لکه شنو واخلو کښې واخلو بیا ورسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب اس ولا خبره بیا از ما بیخی لکه کسنگ شا اروشات شپن صاحب تاسو ول چاغه وای چې بیخ د چایر سی وی د چایری دې فکر کوي چې نو بشیل ولې کله چې دغه احساس تاسو وسو چې نو بشیل ولې بیا ته کولی سي پاره کې تغیرات راوړي تر څو دا احساس تاسو نه سوي ستاسو لپاره هغه هغه اما هغه شی دې لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اسلام نه سبق شته او ستاسو ازما په نظر زما ته دې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي
ولې ژوندګي لته ډېره بوخت ده تاسو معلومی چې خپل په دې ژوندګي کې تاسو روزګار را پیل را روان کړی دي زه دوه ماشومان لرم واقعا دا سخت ده چې مطلب سره دې په بوخت ژوند کې شي باید ام کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې کاسر د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په آرامولو دغه تربیه کول کې تاسو سره کومک وکړي لکه څنګه چې تاسو تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب الته چې مور ورور دا څوک تاسو سره یو بل کوم کې کاسر ته باید تاسو خپل رسیدګي وکړي تاسو مل میر دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډیر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل مگر بردارت سربیره دا مطالعه او ترجمه ته ته زده تفریح سترګ باندې ګورم که ته زده داسې بوختیا په سترګ ګورم لکه چې مطلب دا ټول بوختیا د نور مسائل څخه دا سترس څخه زه لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښینې یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښینې یو ځای مجلس کې زه به دا سترګ باندې ورته ګورم ځکه دا زما هابي ده از ما د خوشی ها بده بوختیا ده چې زه په ناره وړم یو غړی آرام یم تر په خو اوس یو سفر کړی دی ځکه مخکې ما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلو دی هغه وخت چې وو هغه وخت څه زیات وخت او کولای شو اوس هغه وو نه وخت لري نسو کولای نو که انسان یو څه د چا خوشی ډیر تدار سی او تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولای شي او هم وخت ورته بیل کړای شي اصل بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام پتر لاسه کړی سي ما دغه تک لار مختاچ وای او تر ډیر په شي کامیاب
تاسو په افغانستان کې د وې داسې اتحادیه اړتیا څومره ګوري چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل سوي کتابونه خبروي ایډیټ کوي او هم دغه مسولیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټک سي
دا پروسه نه پیغام چې مطلب تاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې دی او دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي ژباړن خپل ځان ته یو سټایل لري هغه ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري نه دا چې هغه ځانمن کې کتر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کې شپ شاور وانه وړي او هغه خلک چې تا کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې هغه پوه خلک یې تکړه خلګي بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډیره ګټه کوي تر ډیره پرې په غربي ټولنه کې د اثر چاپېش تر ډیره پرې دا رقم خلک د خبرندوی ټولنې لري او یو ژباړن خپل ترجمه او سپاره او یو لیکوال خپل اثر هاته لیکي دا پړاو پر پړاو باندې هاته چپټر پر چپټر باندې د خبرندوی ټولنې د خاص څخه د وګړو د بورډ د مسلکي بورډ ایډیټ بورډ د خاص څخه دا شی کتل کیږي لیکوال یې ژباړن ته مشورې ورکول کیږي تر ترغه بریده پر لاسونه نه پکښ کې چې د ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي هغه یعنی په هغه کې به خزیات مداخله نه کوي کوم مشورې وشان چور کوي کوم مرسته چکی هغه ډیر یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ور سره د فیسبوک کوي او هم دا مزل چې دی وی ترغه منځل پر په دې کې ډیر کومه سره کوي دا ډیر ګټور کار دی کوم تاسو پانه دلته ته په دا څونه پالچ کار کوي دا د طلب دی څو پیسې نور کې حتی به ام به کې خپل ام به ترجمه کوي خپل ام به خپل تمرین کوون کې څه ګرځي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خو تر سره کیږي چې هم به کتاب په خپل انتخاب وي هم به په خپل ژباړي هم به په خپل خبرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپل نیو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ساسو نظر څه دی کچيري یو بورډ داسې اجازه چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغه ته راځي کیږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد رو باندې لري خټوله د انتقاد ګټه یوازې مغه ژباړن ته نیول کیږي کدا سې یو بورډ وی فکر نه کوي چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولای سي وایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلې په کار ده چې هغه دغه اصلاحات راوستلې وایي
دغه مکمل ډول باور ته ولاړ دي چې شک نشته او په دې کې هم شک نشته چې غلطي به هم پکې زیات وي ځکه دا یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته تاسو نه چې فلټرونه او دا ایډیټران زیات چې به درې نفر یې دغه غلطي او امکان کمیږي وګونه یو اثر یو شی شر راځي چې کمال ته ډیر نږدې کیږي نو تا به هم غلطۍ پکښې کې زیاتې هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د موږ تاسو پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی تر څو نه ځای پورې چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپله هڅه کوي اخري او هر څوک پیدا همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپله انرژي ونه سپموي تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نور ده تر مسؤلیت به اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه دی خپله کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي یو څه باید معاف کړي دا خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلما